کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولې ده. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې به مهم خبر کړو چې وایي آتش پته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتنه کوي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ. خو تر هرڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد ګڼي چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي چې د تیر کال په ترڅ کې له 3500 روغتیایي مرکزونو څخه د جګړې له امله 122 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته وتلې ده. او د روسیې جمهور رئیس نن په اسرائیلو کې وویل د یهودانو قتل عام به نه تکرارېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بلل چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 پلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیې، جنوبي سودان، سوریې، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. په دې اړه د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له امله تیر کال 3500 روغتیایي مرکزونو څخه 122 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان نظام الدین جلیل نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات وګړي له دې امله متاثر شوي دي. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمزورتیا، په کلیوالي سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي کسانو د کموالي یا نشتوالي له امله خلک د علاج لپاره اکثر ګاونډیو هیوادونو یا هند ته ځي. د عامې روغتیا وزارت ویلي یوازې په ننګرهار کې تیر کال د مسلکي روغتیایي کارکوونکو، دوا او نورو سهولتونو د نشتوالي له امله 15 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکی له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او یو همکار یې زخمي سوی دی. د هلمند د پولیسو ویان زمان همدرد اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د ملي امنیت ادارې د رسنیو د برخې پر مشر حمله کړې ده. همدرد ویلي چې د پیښو په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان او پلخمري ترمن پر سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خالدزاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو شدید حمله کړې او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو لار د کیلګي په ساحه کې بنده ده. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ ټیم د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووت. دا سیالي په جنوبي افریقا کې کیږي. افغانستان به سبا د کاناډا د 19 کلونو ځوانانو له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتووالی چې دا ډیر ښه روان ده او ټیم چې دا ډیرې ښې لوبې ترسره کوي. دا ویلی سم چې د دې ټول د دغو بریاو برکت د مونږ هغه لس ورځې چې مونږ له مسابقو نه مخکې مونږ دلته سفر را کړی وو، جنوبي افریقا ته مونږ راغلو، لوبغاړي د مونږ له آبو هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نوی نیوزیلند لوبډلې هم کوارټر فاینل ته وتلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د یهودانو د قتل عام په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د یهودانو قتل عام به بیان تکراریږي. د نړۍ د سبانی څلوېښتو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس ښارګوټي کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ شول. دا مراسم په یاد واشم کې د یهودانو د قتل عام د قربانیانو د درناوي لپاره په ځانګړي جوړ شوي ځای کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې بلل سوي دي. دغو مراسمو ته نن د روسیې جمهور رئیس وویل دوایما او زما همکارانو ته دا ډېره مهمه ده چې نن دلته په اسرائیلو کې یو. موږ د اسرائیلي رهبرانو هلو ځلو ته متوجه یو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د خواشنونکو پیښو د په یاد ساتلو لپاره یې کوي. موږ باید په دې کې احتیاط وکړو چې هیڅکله په راتلونکي کې د دغسې پیښې د تکرار اجازه ورنه کړو. په دوهمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان ووژل شول چې هالوکاست ورته ویل کېږي. د جرمني نازیانو د پولنډ تر اشغال وروسته د اوشویتس په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي ووژل چې اکثر یهودان ول. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د عراق له جمهور رئیس برهام سالی سره کتلي او موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړه ولسمشرانو پرون د سویس په داووس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنګ کې سره کتلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د امریکا او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبرسوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضل:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې 8 پسلو کې افغانان د طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوري اسلامي نظام غوښتونکي دي. دغه ورځ له اروزګانه به مو د قومونو او قبایلو د مخورو د غونډې خبر کړو چې په دې ولایت کې د ولور په راکمولو پرېکړه کړې ده. دوی وایي له دې وروسته د ښځو ولور تر 2.5 لک افغانیو باید لوړ نه سي.
یو وز ما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایټر کې چیرته نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم.
نور راپور نه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل کور کلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبرسوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په 2019 کال کې د فساد پاړه د روڼتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 133 ځای خپل کړی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږکال له 100 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کمې نمرې ترلاسه کړي، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستې، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستې وې، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل سیاستونو ښکار سوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افسلی د پنځمه پورس په خبری غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دې نه دي توانیدلی چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي. هغه وایي تر هغې چې د فساد بنسټ یعنې سیاسي فساد ته رسیدنه ونسي پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. د افغانستان حکومت بیا وایي اړتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولسمشر غني د بیان مرستیال د واخان مینپال
دا وروستی گزارش باید بررسی شي، ځکه چې ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران یې فساد سره د مبارزې په برخه کې څارنوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړي دي.
د روڼتیا څار سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې دا هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د روڼتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له 100 یې 80 نمرې اخیستې. نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم او فنلند بیا د 80 نمرو په اخیستلو دریم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د دریمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 نمرې ترلاسه کړې دي. د روڼتیا د نړیوال سازمان مندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د G7 هیوادونو له ډلې 4 هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې 2 نورې جاپان او جرمني بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا 1 نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز روڼتیا باید پیاوړي، او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسی.
دوستان و مریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د 130 هیوادونو په منځ کې 103 ځای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړې او کوي، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندان نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له یوه کتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغانستان د حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه د پاره یو سیستماتیک او درازمداته پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق نه دی پیل شوی یا ډېر بتیدی او ورو دی. دغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه که موږ راواخلو، د افغانستان خلکو پخوا ډېر دغه اداري فساد نه پیژانده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډېر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي، فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل کیږي.
تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چیرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه دپاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، او دا فساد اوس اداري فساد ریښې په ټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وریسه تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیره پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو پاغه باندې فکر نه کوم چې دا 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 د دوی د تحلیل او تجزیه سمه چې مونږ چارواکي مونږ ولې د مخابرات وزارت په خوانی وزیر هغه یو د محکمې پاغه باندې د هغه پریکړه وکړه، مګر کله چې سینات خبر اولاد هغه بری شو هغه
په کومو ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کومو ادارو زیات دی؟
فساد خو معمولا خلق په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخی وي، هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي، هغه هلته خلق زر درکوی شي چې دلته فساد موجود ده، ځکه خلکو ارتباط ډیر وي هلته، مثلا معارف شو، مثلا پولیس شول، مثلا مخابرات وزارت شو، خپله لویه سرانوالي او قضا چې ده دا خپله د ډېر 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 د فساد ډکې ادارې دي او په دې باندې سترګې نشي پټېدی.
په کومو برخو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې؟
ویل کېږي تدارکات ملي ادارې چې دی هغې ډېر فساد په هغه کې مخنیوی کړی دی، مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې، د وزارت داخلې په قراردادونو کې، همدارنګه نورې ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دی، خو کله چې راځو حقایقو ته او کله چې راځو ټولنې ته او خلکو ته، نو هغوی دا شی نه مني چې فساد دی کم شوی وي، بلکې زیات شوی ده.
سیاسي کارپوه حکمت حسن و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه ولوستلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د یوې تازه نظر پوښتنې لمخې آتش په تپسلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې ورسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتن کړي. د یوې نظر پوښتنې لمخې اتیا په سلو کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري. په دې نظر پوښتنه کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا سوې په څلور دېرش ولایتونو کې له 5000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی. په دې اړه تفصیل امید زهیر مال راکوي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یوه نظر پوښتنه کړې. د دې نظر پوښتنې اتیا په سلو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي. په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی، اته شپېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دی وایي اته شپېته په سلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی، دیارلس په سلو کې اسلامي اماراتي نظام، یولس په سلو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام، او اته په سلو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده. په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول له خلکو پوښتل شوي چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکی حکومت څه شی وي. د دې پوښتنې په ځواب کې 250 په سلو کې ګډونوال ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. په ورته وخت کې د دې نظر پوښتنې شپږ سلوېښت په سلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسکر افغانستان پرېږدي. درې دېرش په سلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هېڅکله ترک نه کړي، او یوویشت په سلو کې بیا هېڅ ځواب نه دی ورکړی. د سولې خبرې اترې چې دا ورځې د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پوښتنې یوه برخه جوړوي. د دې نظر پوښتنې 15 په سلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبري باید د افغان حکومت په لاس کې وي. د دې نظر پوښتنې ډېری ګډونوالو همدا ډول د سولې خبرو کې د ښځو پر ونډې هم ټینګار او ترملاتړ کړی دی. نظر پوښتنه کې درې اتیا په سلو کې ځواب ویونکو ویلي ښځې باید د سولې خبرو اترو کې ونډه ولري، خو ولس په سلو کې بیا له دې ګډون سره مخالفت کړی دی. د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پوښتنه کې 15038 کسانو د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه ګډون کړی. د دې نظر پوښتنې 15.1 ګډونوال ښځې او 3.9 سلنه نارینه دي. په نظر پوښتنه کې همدا ډول 6.4 سلنه ونډه کلیوالو او 9.6 سلنه بیا خارمیشتو ته ورکړل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس پرسه روزګان ولایت، په روزګان کې د یوې ښځې ولور 2.5 لکه یا 250 زر افغانۍ وټاکل سو. دغه پریکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت لوري د وی جوړ سوی غونډې پر مهال نن وسوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دوی ل پریکړه لیک څخه څوک سرغړونه وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی. په دې اړه شریف الله شرافت نو تفصیل راکوي.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې عالم
ستا د هغه لسګونه قومي مخه ورو ژمنې دي چې د ولوار په ټټولو کې کوي.
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی یو سره زوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخه ورو پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی شزي ولوار 2,500,000 افغانۍ
پریکړه د چې موږ د شزي ولوار 2,500,000
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولوار په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي.
یو به زما سره د ولوار په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پای ته کېږدو نور بس ته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې ښځې غټې شوې دي زه شرمېږم چې چا ته یې ورکړم هغه باید څنګه یې موته راکړه.
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چا ته په لوړ ولوار ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چا ته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چا ته په لوړ ولوار ورکړي. دې لوړ ولوار د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي. له جملې درې قومي مخورو ملک شاولي، سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سوي وه خبرې وکړې.
خلک دلته په 8,000 په 9,000 په 10,000 په 6,000 ښځه لور ورکوي یا خور ورکوي هغه ته یې ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه هلته مړ شي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانې وخوري.
ښځې دي هر چا ته په کوروه ناستې دي سپین سرې سولې. یو داسې خلک شته چې ورور د 10 کالو نجلۍ د 10 د 15 کالو سړي ته ورکوي د روپو پر برابر. دا نه ښایي
هر سړی که چیرې چا ته دوستي ورسره وکړي لور ورته په کم قیامت ورکړي خدای برته زوی لري د ده زوی عزت هم پر ځای باندې دی. دا د هر سړي خپل عزت دی. د عام په تاور که ولایت دی که ولسوالۍ دی اتاکه کلي دي دا د ټولو یوه ستونزه ده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د دغې ټولنې خلک
دا فداسیال کې دي چې اوس مهال په اروزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15 او یا هم 20,000 افغانۍ پورې دي. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې پکې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کېږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه 12.8 او د اف ام پر 3.5 صفه اوریدلای شئ. په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکي د 5 کلونو رئیس د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په 30 کتابچو کې په خپل قلم لیکلي دي. محمد عارف امین وایي چې له 30 کلونو رئیس د ازادي رادیو اوریدونکي دی. شغل امین سره ازادي رادیو خبرې کړې دي او د څرګندونې زموږ همکار خان محمد سین په دې راپور کې راخستې په ګډه به وره.
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو له سپو تاریخ ولیکي. د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راهیسه دغه رادیو اوریو ل 15 کلونو راهیسه دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي. خاغلی عارف تروسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست ولی رادیو ازادی
ټول رسنۍ زموږ د درناوي وړ دي، خو ازادي رادیو مې له دې عمله انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي. زموږ خوښه ده زما لیکنې به دوام ولري.
د ازادي رادیو دغه مینوال د یادې رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبریال له نامه سره لیکي او په پا پای کې په اړه خپل نظر هم لیکي. دی وایي په دغه کار سره غواړي چې نوي نسل ته حقایق ولیږدوي.
یواز لامل چې ازادي راډیو اورم دا د کوم حقایق چې له ازادي راډیو خبریږي په څو کتابونو کې به یې چاپ کړم چې نوي نسل ته ورسیږي او پوه شي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پیښ شوي دي.
خو اوس ښاغلی عارف د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه خپل لمسی سید محمد همایون ته سپارلې ده. دی د خپل نیکه د لاس لیکنې په کمپیوټر کې لیکي.
یک موبایل پیشان گرفتم که امی اپلیکیشن رادیو آزادی را
دیوایی یو موبایل می ورتوا خست چه دا آزادی رادیو اپلیکیشن زان او نیکتا پا موبایل که انستال کرم چه دوار دا افغانستان او نره خبرونه ووینو و وایور
و خبرهای جهان و افغانستان بشنیم.
ازادی رادیو په 2002 میلادی کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړي. دغه رادیو د افغانستان په خارونه او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یادې رادیو د اوریدونکو تر څنګ 5 میلیونه کسانو ته یې د ټولنیزو سپو له لارې خپرونې رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو ښارونو کې د اف ایم د سپې تر څنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خپرونې کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه، ډیر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي راډیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته له دې چې امریکا په یوه هوایي برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوړوي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر شرح
کړئ. مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد که د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی و واژه دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراق ووزي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا دا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له شرم سره له کتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل ویلی دی او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته له دې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشت دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستانو عصمت څاروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دوستانو که چیرې مو د ازادي راډیو خبرونه تر دې مهاله نه یې اوریدلې نو کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سایت هم لاړ سئ زموږ خبرونه تکرار واوري او خبرونو راپورونه مو ول ولي پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ خبرونه مو له هم ادامه لري. په کابل کې شپږ بجې څلور بجې او دېرش دقیقې سه له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکي
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بلل چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې زیات دی. د سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او وتنه زخمیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ د نښتې له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لار هم د کیلګي په سیمه کې بنده ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت نن ویلي چې په هیواد کې د جګړې لامل تیر کال ل درې نیم زره روغتیایي مرکزونو 102 بیته په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. د وزارت چارواکو د جرمني خبري اژانس ویلي چې په ټول افغانستان کې ل دې عمل تر 1 میلیون زیات وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي له کاره خپل کور ته په لار کې د وسوال طالبانو په حمله کې وژل شوی او یو همکار یې زخمي شوی دی. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی او نن د اسرائیل په بیت المقدس ښار کې د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست او همداراز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنګ پاوشویت ښارګوټ کې د يهودانو د قتل عام لپاره د ځنګړي کم د ازادۍ د 50 کلیزې په مناسبت مراسم جوړ شوي او د نړۍ د سپانیا څلوشتو هیوادونو مشرانو راغلي وو. د دغه مراسمو کې د روسیې جمهور رئیس وویل چې نړیوال باید د ډاډ ورکړي چې دغه سي غمجنې پیښې بیا نه تکرارېږي.
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو د نن ورځې سپورتي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
تاکل سوی دا چې تر 19 کلنه که عمومره د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د کرکټ لوبډله له کاناډا سره لوبه وکړي. په دې جام کې پرون افغان لوبډلې د متحد عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 216 منډې هدف وټاکه. خو د متحد عربي اماراتو ټولو لوبډله د 105 منډو له جوړولو وروسته وسوځېده. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 0 وکټو ماته ورکړې وه. د لامبو وهنې فدراسیون لستنه افغان روزونکي د ژغورنې دویم درجه ورکشاپ کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو کړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل افغان روزونکي به په دغه څلور ورځني ورکشاپ کې په مختلفو لکه لډوبېدو مخکې پیکه، د لډوبېدو پیکه او لډوبېدو وروسته او همداشان په آزاد اوبو کې لامبو په برخه کې زده کړې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی به په دغه سفر کې د ایران د لامبو وهنې له فدراسیون رئیس سره په دو اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړی ادم نجیم د پولند د ویګی سواکی فوټبال ټیم سره یو ځای شو. دغه فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرارداد یو کلن دی. دغه 25 کلن افغان لوبغاړی له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړی لاس لیگ د ممفیس په ټیم کې درې فاصله لوبېدلی.
او وروسته خبر همدا چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله د لوب لپاره پاکستان ته ولاړه. د راپورونو له مخې بنگلاديشي لوبډله به پاکستانی لوبډلې سره لومړی په لاهور کې درې شل اوریزي او بیا پینډي کې و ټیسټ لوبه وکړي. خو یو شمېر وتلیو بنگلاديشي لوبغاړو پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره ووریدلې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري، د ماښام تر وو بجو پرې دري او پښتو خبرونه نور هم ستا، خو دم ګړی د دې خبرونه پاته برخه دوه اونیس پروګرامونه در تخبرو. په سر کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی وورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډېر اړین ده، او موږ ډېر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوب وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوب مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب تیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بي شمیره منفي اغیزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کېږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پایل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم امرالله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
چی دي خوښیږي؟
این ده لوبو شیان او پټاقه وازی خلم. بس
کوم شیان دي خوښیږي چې ته ولري؟
د موټرګ ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار مې بیا راته نه دی راوړي.
ولې؟
وای قیمته دي په بازار کې.
د نورو امزولو دي کتلي چی لري؟
هغوی دي موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم ځای؟
د دوزه.
ښه، ته درته وایې چې د لوبو شیان لري؟
و تفنچا، موټرک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چه که پوشهنو؟
آقا من مساتیری کومه.
لچا سره؟
غرور سره میار سکر سره یا ما سره کومه.
دلو بشهن خب خرابینه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
ساعت ما دلنواری کنده سیگدون کلنگ ساتیری کال رخلو منده سو سره لو بی کومه.
نور ماشمان خب ندرت خرابی؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خواهیگی؟
تفنچه.
لری؟
وو
تفنچه دی ولی خواهیگی؟
تفنچه من خواهیگنده غزی.
چی فایر وکی؟
وو
فایر خی کار ده؟
نه.
نخی ولی تفنگ چه خواهیگی؟
نو شم خواهیگی را که موترک واری.
او خیر روسی؟
خیر روسی.
د اکثره کسانو په باور د یوه هلک د لوب وسیله تل موټار، ټوپک او توره وي چې د هغه نارینه رول ښیي. خو دې ته یې پام نه وي چې له هماغه کوچنیوالي څخه ماشوم جنګ جګړې ته هڅوي. په دې هکله نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤل